درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا و احترامات می قبول کئ کدر منو پر زده کون کو زبرشتان غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرق لاس هم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه پر زده کون کی برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمع کوم پتن وی درنه غل ریز کون کو لکه سره چې مرستاسو دنن ورځی درسی مضمون ده وون ټولګي جغرافیه مضمون دی دویم لوستی نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه پر زده کون کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي وژوګل لیست کوم کوم مکه لدین چې تاسو لوست پېل کړم. تاسو ټول درنو ځکون کو نه هیل لرم تر څو د لوست پېل په شبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو وژوګل لیست کوم کو راز تاسو د لوست پر نور باندې سره تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لې ولسمې څخه پېل به تر بیا لسمې سپی پرې وژو کو درمن ځکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي. نمبر شمالي او سویلي نیمه کره، دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه، دریم عرض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګلالي زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحاله کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې مرتا سو لمړی شمالي او سیملی نیمه کورې پیښینو چې شمالي او سیملی نیمه کورې ستوي او لدې څخه مرستا سو هدف سدي. خوشحاله درنو زكون کو اي په هیڅ چیز مرګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کورې کې موقعیت لري او چیرته دی. کچیر مرتا سو درنو زكون کو د زمګي نیمه کورې دغه جوړش ته متوجي او سې جو هغه ته په زیر سره وګورو. نو مرتا سو کولای سو چې دا وګورو چې زمګي کورې چې د خپل د استواره کښې په واسطه سره په دوه برابرو برخو باندې ویشل شوی ده چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د پخپله د ارض البلد نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوي نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکون کو په لنډ او خلاص انداز سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وده کړې وه، په همدغه لویه وچه کې یې ژوند سرته رسېدلی. همدارنګ درنو خوشو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو سویلي نیمه کورې ته نظر واچوو، سویلي نیمه کورې ته فکر وکړو، په سویلي نیمه کورې کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، سویلي امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګ د دې تر څنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کورې په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، هغه پخپله د هند سمندر، د ایران سمندر زیاته برخه، سویلي کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلي برخې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، سویلي نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي. یعنی د دوی دغه هوا حالت چې دي ډېره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې تر څنګ د شمالي نیمه کره چې د پخپل کابو د هوا حالت چې دي وچ دي، ځکه زیاته برخه چې ده وچې نیولې ده. نو د نړۍ ډېر زیات شمېر وګړي چې دي هغه پخپله په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسئ، دلته موږ او تاسو یو منظمه کره لرو چې په دې منظمې کره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. جنوبي نیمه کره پخپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده چې ابي رنګ پخپله د اوبو په معنا سره دي، او شمالي نیمه کره چې ده پخپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځې لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږ درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټولو ته معلومیږي چې دا ځمکه په خپله د استوا د کرښې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کرښه د عرض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپله په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږ زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپله د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیشت کې چې د عرض البلد سویلي نیوي درجې دي یا هم جنوبي نیوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کرښې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټوله داسې ویلی سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ او تاسو تشخیص کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کوونکو، د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نیمه په خپله شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکټیک دایره لولو، چې د انتارکټیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یوځای کړو، نو دا هغه کرښې چې دا دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد سوي، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یې اعلان وکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت موږ تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو، چې عرض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید د عرض البلدونو په باره کې اوریدلي، او عرض البلدونو موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده. په خپل عرض البلدونو چې دي درنو خوږ زده کوونکو، که چېرې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځېدلی، یا هم دا سوال زه تاسو څخه کوم، آیا پوهیږئ چې عرض البلدونو دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنو زده کوونکو، عرض البلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. عرض البلدونو دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي، چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کړي پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو چې ویلی سو ارض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دوی په ټول البلد باندې واردې دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی موږ چې ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپله شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنی یوه منظمه کره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه ارض البلدونه چې دي په خپله هغه شمالي نیمه کره چې دي یوې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږې دایرې ته د استوا کشه ویل کیږي، چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ټول البلدونه پیژنو، چې ټول البلد څه ته وایي او د ټول البلد څخه موږ تاسو هدف څه دي. خوږو ګلالي زده کوونکو، ټول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کشي موږ تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کشي د ټول البلد او ارض البلد کشي دي چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه ټول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو، ټول البلدونه هر درجه چې د شپېته د دقیقو او هر دقیقې په شپېته ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو، د ټول البلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې ټول البلد او ارض البلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولی شو چې په خپله ټول البلد هر درجه چې د شپېته د دقیقې او هر د دقیقې په شپېته ثانیو باندې ویشل شوی ده. د دغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالي برخې وپیژندلې، همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپیژندل، ارض البلدونه مو وپیژندل او طول البلدونه مو وپیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوږه زده کوونکي به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوې احترامات مې قبول کړئ. قدر منه او ګللې زکون کو سپریشن غو فارته ټول تشرغلس فهم ته اتم ټولګي جغرافیه مزمن ویم لوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدر منه او ګللې زکون کې برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې په پتن می درنو زکون کو داسې مې راستا سو د نن ورځې لوست ویم لوستې نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړو او سری او نیو لوست آماده کې ولر. قدر منه او ګللې زکون کو مرستا سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه جهیلونو په حقله ده. کتاب سپال اوومینه پیل بهتر دولسم سی پی پری. همچنان قدر منو ګلالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. له لومړی سندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حقله څه پوهېږې. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په حقله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لوی وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي. او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي. نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بېدي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دي، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دي، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دي. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څنڅه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته، هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په دریو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي. نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د دریو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نومونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یوسلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د تیمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د تیمز یا هم تیمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د تیمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په تیمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې او پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیندی چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیندی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وی یو چې د ځمکې طبیعي لوی جووری چې د اوبو څخه ډکی شوی وي د سلورو خواو ته چې وچوي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي، یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندروینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چېرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي، یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ته ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پاییجان دی چې پاییجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپله اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګري کې موقعیت لري. د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د معتدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرش نغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرا خلاص مېما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن دویم دوسته قدر منو سکون کو زمرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزه اړوند د شي پچیرو لستنه کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنګو حوزه